په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي و جګپوړي مشر فواد چودري نن وویل پخواني صدر اعظم د اسلام آباد د عالی محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دي. هغه ویلي چې د عمران خان د نیول کېدو په مهال یو شمېر وکیلان او عام خلک وهل ټکول شوي دي. د اسلام آباد پولیسو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې عمران خان پر هغه د فساد د لګېدلو تورونو د یو مهم تور په تړاو نیول شوی دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د نئ مسؤول ظریف کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي د نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ورغوښتل شوي دي. نیول شوی د غرغشت راډیو او تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمد دین شاخیلی، د چنار راډیو مسول پامیر اندیش او د نن راډیو خبریال عبدالرحمن آشنادی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز په یو بیان کې دغو کارکوونکو له سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دې مرکز ویلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه 4 نوي خبریالان د موقت وخت لپاره نیول شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړی، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د 13 اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغانستان جنو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګېدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مئی تر 8 نیټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8091 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4015 ملکیان ټپیان شوي دي. د مرګ ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ ویلي ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمېرې به له دې ډېرې زیاتې وي، ځکه په ځینو سیمو کې شدیدې جګړې شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د مسکو په سره میدان کې پوځي رسمي گذشت نن ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په مسکو کې نننۍ رسمي گذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده. خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د بلوا ضد پولیسو ترمنځ د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه راپور سربیره دا به هم وورو چې د پاکستان کې د عمران خان نیول کېدل به د هیواد پر روان سیاسي وضعیت اغیز وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ډیری ښځینه کارکوونکي د ځورونې، ډارولو او تعقیب په ګډون د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره یانۍ وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم، ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې ونیول شو. د هغه لنیول کېدو وروسته د هغه د همکارانو، پلویانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ په یو شمېر سیمو کې د اخو ډب راپورونه هم ورکړل شوي دي. عمران خان نن په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې سپینوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه د پلویانو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په څو شهرونو کې اخو ډب شوی دی. عمران خان نن په اسلام آباد کې د رنجر ځواکونو لخوا ونیول سو. پر ټولنیزو رسنیو غنې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې رنجر ځواکونه د عمران خان د نیولو په حال کې ښکاري. ځواکونه یو شیشه ماتوي او هغه پسې ننوځي. هغه عمران خان تر نیول کېدو وروسته له ځانه سره بیايي. د عمران خان پلویانو راولپنډي، لاهور او پېښور په ځینو برخو کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. راپورونه وایي چې د خان پلسګونو پلویان د خوډه پر مهال نیول سوي هم دي. د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان مشري کوي، ځینو مشرانو پر فیسبوک او ټویټر هم پر خپلو پلویانو ځخ کړي دي چې د ګوند مشر د نیول کېدو پر ضد دي راووځي. احتجاج کوونکو د مردان او کوټي ځینی املاکو ته زیان اړولی دی. هغوی په مردان کې د پوځیانو جوړ شوی مجسمې او په کوټه کې بیا د پولیسو موټرو ته اور ورته کړی دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ښکاري چې په کوټه کې د احتجاج پر مهال ځینې احتجاج کوونکي ژوبل سوي هم دي. پخوانی صدر اعظم عمران خان د 2022 کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد رای په نتیجه کې له واکه وپرځول سو. پر عمران خان تور پورې دی چې په القادر ټرست کې د خپل واکمنۍ پر مهال اختلاس کړی، خو عمران خان او پلویان یې دغه تورونه ردوي. القادر ټرست د القادر پانتون د معیاري کولو لپاره جوړ شوی وو او بس پنې پکې راټولېدلې. پر عمران خان تور پورې شوی دی چې د ټرست په دې پیسو کې درغلي کړې ده او هغه یې بې ځایه کارولې دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په دې اړه تر دې مخکې هم ځینو محاکمو ته حاضر شوی وو.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د ازادي راډیو د مشال راډیو ایډیټور داود خټک هم د ټلیفون لارې سره وصل دی. خټک صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته په یو شمېر ښارونو کې د هغه د پلویانو او د پولیسو ترمنځ د اخو ډب پېښې هم شوې دي. وضعیت څه ډول دی د عمران خان له نیول کېدو وروسته؟ تاسو چې د پاکستان اوضاع څارئ.
مننه نوري صاحب، هم دا اوس چې تاسو دا ریپورت چلیده، نو په دا وخت کې یو تازه خبر راغی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په انټرنیټ باندې هم تر یو حد پورې بندیز لګولې دي. او ما چې په خپل هم هڅه وکړه چې د ځنی خلکو سره رابطه وکم د واتس اپ لاري یا د سکایپ لاري، نو هغه رابطه تر ډیره حد پورې نه کیدی. نو د دې دا په دا معنا ده چې حالات التا لګ ډیر خنه دي، ځکه چې په پیښور کې هم قهرجن مظاهره چان سړکونو ته راوتی او اغي د پاوز پر ضد باندې نارې لګولې، د حکومت پر ضد نارې لګولې. په مردان کې بیا د فوجیانو چاونې ته خلک ورغلي او التا د مجسمه را وغورځولې. دغه سي اوسوس یو تازه راپور دی چې په څه ځینو کې چې کم د موټروې د ټول پلازيدي، نو په هغه کې هم ورونه لګېدلې دي. خو که هم په لاهور، اسلام آباد کې هم مظاهری شوې دي او په کراچۍ کې هم تر یو حده، خو زیات کم نقصان شوی دی. هغه د پېښور پښتونخوا یعنی د پښتونخوا په خارونو پیښور او مردان کې مظاهره چانو ډیر نقصان کړی او تر دا وخت پورې مظاهره چان په خپل ځایونو کې ناست دي او مظاهره روانه دي.
د عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوري مشر فواد چودري د عمران خان له نیول کېدو وروسته د خپل ګوند لغړو او پلویانو غوښتي و چې لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضونه پیل کړي. د عمران خان د مخکنیو اعتراضونو ته په پام چې دغه د نیول کېدو په تړاو د تحریک انصاف ګوند غبرګونونه ښکاره کړي وو، ډیر خلک سره منسجم کړي وو، حتی د اسلام آباد په لور باندې هم خوځېدلی وو. د دوی دغه قوت ته یا قدرت په پام سره چې ډیر خلک په کمه موده کې سره راغونډولی شي، څه فکر کوي چې آیا د پاکستان دغه اوسنی سیاسي وضعیت چې تقریبا یو څه کړکېچن ښکاري دا به نور هم کړکېچن کړي؟
ولې نه، همداسې ده، بالکل. دا تاسو چې څنګه ووی، خو تر څو پورې چې د مظاهره چانو خبره ده، نو د پاکستان پولیس او د پاکستان پوز دا هم تر ډیره حده پورې د داسې حالاتو لپاره مخه لږ څه تیاری نیولې دي، خو دا اوس چې کوم مظاهرې شوې دي، نو دا د دې د کابو کولو دا چې دي، دا د پولیسو د وس کار نه دی یوازې. نو هر کله که په دې کې پوز راغی، نو بیا دا امکان لري چې تر سهاده پورې حالات قابو شي، خو تر سو پورې چې د پولیسو خبره ده، نو زه فکر کوم چې دا مظاهره همداسې رواني نه، د پولیسو د لپاره به دا قابو کول ګرانوي. البته که پوز په دې کې راځنه شي چې پوز تر سو پورې نه دی راغلی په دې حالاتو کې، نو بیا څنګه کېد شي. خو تر سو پورې چې تاسو پوښتنه د سیاسي حالاتو ده، نو زه فکر کوم چې سیاسي حالت حقیقي نه، بلکې پسیب نور خرابيږي.
کچره دغه اعتراضونه په سخت یا په کلکه وزپل شي او تاریخواله پکې زیات شي، مرګ جوړه پکې ډیر رامست شي، آیا د دې احتمال هم شته؟
دا نن د تاسو چې څنګه ذکر وکړو، په کوټه کې یعنی بلوچستان کې دا اطلاعاتي چې کسان خو زخمیان شوي هم دي، او په سوشل میډیا باندې یعنی ټولنیزو رسنیو باندې ما داسې څه ویډیوز هم کتل چې دا غي زه په شخصي توګه باندې تصدیق نشم کوي او نه مشال ریډیو کولی شي، چې په هغه کې یو کس وژل شوی هم دی په ډزو کې، خو دا هغه تصدیق تر اوسه پورې نه کیږي. دغه سی په پیښور کې په مظاهره چانو باندې ډزې شوې دي، په هغه باندې د اوخې بیون کې ګیسونه او دی په کوټکونو وهل شوې دي. نو دا چې دا به روان وي، او فکر کوم چې د شپې د پوز د طرف نه یا د رینجرو د طرف نه دا کنټرول نشي، نو تر سبا پورې به دا نور هم زور ونیسي.
ډیر مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټور داوود خټکو چې په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان لنی ولکېرو ورسته په دې هیواد کې د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
تر دې ورسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماشام تر او بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 متر باندې واوري.
بیرته د افغانستان په اړه پر مسایلو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول بیا ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو په اړه د خبرو لپاره ور غوښتل شوي دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مسؤل وایي د طالبانو لخوا د رسنیو د څلورو نیول شو کارکونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د نه د ادارې مسؤل ظریف کریمین آزادو رسنیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تماسونه بې پایلې و.
دیروز
پرون په خوست ولایت کې د سیمایز رسنیو څلور مسولان د امر بالمعروف ادارې لخوا غوښتل شو. د خبري اعلان او د رسنیو د مسولونو د غوښتل کېدو موخه خونیز خبرونه ویل شوه، خو کله چې خبري اعلان هلته ورغلي د امر بالمعروف ادارې مسولینو لخوا نیول شوه دي او تر اوسه برخلیک روښانه نه دي.
بلخوا د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د غرغښت مدیر مسؤل سخی سرور میاخیل، د ولزغک راډیو مدیر مسؤل محمد دین شاخیالی، د چنار راډیو مدیر مسؤل پامیر اندیش او د نن راډیو خبريال عبدالرحمن آشنا په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې لخوا نیول شوې دي. په هغې لامه کې چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز لخوا خبره شوې ده، د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ ښودل شوی او له طالبانو غوښتل شوی دي چې دا کارکوونکي کې له قید او شرط پرته هر څه زر راخوشه کړي. دغه مرکز د وی سرچینې په حواله ویلي دي چې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو د مسؤلین د طالبانو لخوا رسنیو ته د ټاکل شوو اصولو د نه عملي کولو په تور نیول شوی دي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دي چې د رسنیو څلور کارکوونکي نه دي نیول شوي، بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو لپاره راغوښتل شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې تیر کال د رسنیو څلور نوي کارکوونکي او خبريالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ملګری ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکو زورول کېږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی دفتر یا نامه او بخینن سهار خپور کړي، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته انګوت نیسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دارو کې د طالبانو حکومت له لوري د خزو په کار لبندیز وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وایي د دوی یو شمېر خزینه کارکوونکي د تګ راتګ له محدودیتونو لکه زورونې، ګواښونو او توقیف سره مخ شوي. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، د فبروري او اپریل میاشتو په خوته کتنه کړې او ویلي دي چې له همدې عمله یې خپلو ټولو کارکوونکو ته امر کړی چې لږ تر لږه د 2023 کال د مې تر پنځمې پورې دي دفترونو ته رانشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکې د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضرې نه شوې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو نارینه کارکوونکی چې نوې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل یا سازمان په افغانستان کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلومې مودې پورې دي دفترونو ته نه راځي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ویان رسیال فرهان حق دغه سازمان په مرکزی دفتر کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د مې له 15 منټې وروسته د دوی په کاري وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او په افغانستان کې د دوی کارکوونکي لا هم له کوره کار کوي. نه په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر خپرو شویو راپورونو خراب دی. د بشري او ښځو د حقونو فعالې مونسه مبارز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو ځینې پیښې نسبتېږي.
اوضاع در افغانستان به صورت کل نگران کننده، مردم افغانستان هر روز به اشکال
وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د افغانستان خلک د طالبانو حکومت تر ظلم لاندې دي او نړۍ یې ننداره کوي. هغه څه چې پیښېږي له هغه څه چې راپورېږي ډېر توپیر لري. د یوناما راپورې ښه بېلګه ده. زه په خپله د یوې تبه په توګه د ځینې فاجعې ډېرې ژورې دي، خو راپورونه نه ورکول کېږي.
افغانستان ارتباط داریم، عمق فجایع و جنایت عمیق‌تر و وحشتناک‌تر از این است که اخبار میشه.
نوموړی زیاته وی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي حالت له دې بدتر او خلک به له نړیوالې ټولنې زړه توري شي او خپل غږ به هم پورته نه کړي. یونما په خپل وروستي راپور کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې لکه پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د طالبانو حکومت لخوا د مدني فعالانو ځپل، نیول او زنداني کول، پر رسنیو محدودیتونه او غیر عادلانه محکمې هم یادې کړې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د طالبانو حکومت له دې مخکې ویلي و چې دوی بشري حقونه نه دي نقض کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی ډیری اوسیدونکو د تیلو خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو د خراب کیفیت هم د موټر د خرابېدو لامل کیږي او هم ډیر بد بوی لري چې خلک یې پتن کړی دي. نور حال په دې راپور کې
عبدالقدیم په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لوی لار د تیلو په یو پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نوموړی شکایت کوي چې په غزنی کې ډیری خلک خراب تیل پلوري چې له امله یې د خلکو موټرانو ته زیات زیان اوړي او چاپیریال هم ورسره ککړیږي. دی وایي موږ غوښتنه کوو چې غزنی ته د بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه ونیول سي.
انا خیر اوسې د تیل کیفیت خو خراب دی والا. تیل زیاتره په کوم پمپونه چې مونږ اچو دغه د تیلو کیفیت خراب دی، هغه د ماشین او همداسې نورو فرزجاتو ته زیات زیان رسوي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې ډیری خلک دلته د تیلو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي له امله هم په مستری خانو کې د موټرو د خرابېدو له امله ځای نه کیږي او هم په ښار کې د تیلو له بد بوی او دود څخه سر نه پورته کیږي. محمد رحیم د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی په دې باور دی چې خراب تیل هر اړخیز زیان نه لري.
یو بیکیفیت جنس چې هیواد ته راوړل کیږي ښکاره خبره ده چې ځینې ټولنې خلکو او ټولو ته
رسیږي.
محمد رحیم زیاتوي دا چې بیکیفیت تیل د موټر ماشین خرابوي نو زیان د موټر مالک ته رسیږي، خو تر څنګ یې ښاري ککړتیا ورڅخه رامنځته کیږي او چاپیریال ککړوي چې له امله یې خلک له ډیری تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي. نو دغه ټولو شیانو ته باید پاملرنه وسي. ډیری روغتیا پالان هم په دې نظر دي چې د خرابو تیلو د بوی او دود له امله خلک په ځینو تنفسي ناروغیو اخته کیدای سي. که څه هم چې د غزنی اوسیدونکي دلته د شو او با کیفیت تیلو د رواردولو غوښتنه کوي، نو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي و چې په غزنی ولایت کې د بې کیفیت تیلو د راوړلو او پلورلو د څارنې په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړې ده چې وکولی سي خلک له سمو او پاکو تیلو څخه استفاده او د بې کیفیت تیلو مخنیوی وکړي. د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د راواردولو مخه نیولې او له ایران څخه هغه موټران یې بیرته ستانه کړي چې بې کیفیت تیل یې راوړل.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي، د یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. دغو یوټیوب چلوونکو د بېلابېلو ویډیویي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینهوال موندلی دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډیر سبسکرایبران لري هم پیسې ګټي.
پینځه ویشت کلن میوان او د هغه څلور ویشت کلن میرمن رخصار وسیل له نږدې یو کار راهیسې د چینل ما په نوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی. په یوټیوب کې د دوی ویډیوګانې د دوی د ورځني کورنۍ ژوند ډیری برخه ښیي، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوښۍ وړ ګرځي. میوان وسیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم که برنامه‌ای را داشته باشیم که بخاطر
موږ ډیر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب لاکونه لرو. په سودا خښتو په سيزو خپل ورځني ژوند په حق خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بنیم، تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکه از تمام بیننده های ماست.
دغه افغانه جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 6000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلې چې په لومړیو شلو ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي. رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو، دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینهوال لري.
بیشتر از بینندهای ما در خارج از افغانستان زندگی میکنن از وطن.
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار، بازار او د ژوند د انعاناتو څخه خبرونه جوړوو. دا خبرونه هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې وي. ان ډیری هغه ملګری چې د خبرونه ویني ډیر خوشحالیږي، د خپلو خاطرو وایي او خوښي احساس کوي.
خاطراتو خود میگن ابشار ابراز خوشي میکنن.
دا وایي په یوټیوب کې د ویډیوي خبرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولای شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځنګړي ورځي لکه د زوکړې او واده کلیزې او نورې ځنګړي ورځي ولمانځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومن لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیویي راپورونه یې جوړ کړي دي.
موږ هڅه دا کړې ده چې هغه سیمو ته ورشو. په خوال ته تګ هم سخت و، سپور په دې څوک نه پوهېدل چې په هلمند کې هلته د آسیا په سطحه ډېر ښه مالوج کېږي. په خوست کې دا تورې جلغوزي چې افغانستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي. تقریبا 2 ولایتونو ته موږ سفر وکړ. سیمې موږ د کیمرې ښکار کړي، هلته بیخی تصور هم نه کوو چې دا به افغانستان. هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم، تر راته یو سپینګیرې ویل چې وزبم زمونږ پاچا هغه ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 500,000 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکی نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند، میخواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا همو دوری
غواړو. د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواده لرې دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لرېتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې که می لایم میرمن سره ولیدل چې له بهر څخه راغلی و. هغه راته ویل چې زما خبرونه ویني او د همدې له امله وطن ته راغلی، ځکه ډیره خپه شوی و. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شده بودم، بیایم افغانستان وطنای ما را از نزدیک ببینم، که یک خاطره بسیار خوب بود برام.
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړي توګه له افغانستانه بهر د افغان یوټیوبرانو له کورنۍ پروګرامونو سره ډیره مینه لري. ریحان مسعودی چې په جرمني کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خبرونو په کتلو سره د وطن لریتوب کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم، ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډ یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوضاع نه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې یې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې، چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمي جوړه کړي.
السلام علیکم رورخی جوړی خیرت سلامت سی. احمد زیم د شکرداری د ولسوالین ورور، په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس روسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې. دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سي د سه تور غونتی مرس کوي. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاواني وکړ، نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د متخصصین نسته چې موږ ته د لارښوونو کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه مې چیلی وایم. ازادي راډیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي. شبکې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می و منی در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر داده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي، ترڅو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او لبل پله ودل ته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.